رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، از شفیع سرداریم. دا دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنې خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی په مخړې د خبرونو لندېسته.
جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د دینی علماو فتوا استایل ده. ایران ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړی دی چې د یورانمو د غنی کولو اندازه زیاتوي. او د اسرائیل صدر اعظم نن په پاریس کې د فرانسې د رهبرانو سره وکتل.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې یو شمیر دینی عالمان وایي حاضر دي په هغه ځای کې له طالبانو سره د سولې مذاکره وکړي چیرې چې د طالبانو خوښه وي.
و طالبانو تاسو زه تعین کړئ، و د دولت مسله خلکو زه تعین کړئ، همدا علما کرام مالتم راځي تاسو زه ته راځي.
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په افغانستان کې 14 میلیونه خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
خلک ډېرې ستونزې لري د اوبو سره او د څښلو اوبو نشته.
او په دې خبرونه کې د چین د مرکزي تلویزیون سره د ولسمشر غنی د مرکې مهم ټکي هم اوري. هله د خبرونه تر پایه واوري. خو اوس په دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس وایي هیواد تل د دهشتګرۍ په ضد د نړیوالې مبارزې په سر کې وو. محمد اشرف غنی د چین د مرکزي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دهشتګرۍ په یو واحد هیواد پورې محدود نه ده.
لومړی خبره دا ده چې د ګواښونو په اړه مشترک درک پیدا کړو، ځکه چې دا ګواښونه په یوه هیواد پورې محدود نه دي. دوی د شبکو څخه کار اخلي، په داسې حال کې چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د هیوادونو او خلکو په همکارۍ ولاړ دی. نو موږ باید پوه شو چې هیڅ هیواد له دې ګواښونو څخه خوندي نه دی.
د شانګهای سازمان د غونډې په درشل کې جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کړی دی چې د سیمه ایزو همکاریو دغه سازمان کولی شي د ثبات د راوستو د چارو سره مرسته وکړي. د افغانستان د دفاع وزیر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم پایتخت بروکسل ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې د دې غونډې ګډون کوونکي د افغانستان سره د پوځي مرستو او د تروریزم سره د مبارزې په هکله خبرې وکړي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو فتوا استایل ده. قریب 2500 دینی عالمانو په کابل کې د دوشنبه په ورځ فتوا ورکړه چې په افغانستان کې روان جنگ او د طالبانو ځانمرګي بریدونه د اسلام دین خلاف دي. جمهور رئیس غنی په کابل کې د علماو په غونډه ځانمرګي برید د پیغمبرانو په وارثانو، د دین په مبلغانو او په اسلامي ارزښتونو برید بلل دي. طالبانو په دې باره کې اعلامیه خبره کړې ده. د غونډې غندلې ده او ویلې دي چې د کابل غونډې ته عادي خلک بلل شوي وو. طالبانو ویلې دي دغه ډول غونډې چې د امریکا په فرمایش کېږي په اندونیزیا کې هم وشوي. د نجونو په ښوونځیو د داعش د بریدونو تر خبرداري وروسته د ننګرهار په ولایت کې د ډیرو ښوونځیو زده کوونکي رخصت شوي دي. د ننګرهار د پوهنې د ریاست یوې منبع د امریکا غږ ته ویلي دي چې سر د نن نه یې زده کوونکي رخصت کړي دي، خو د دغه ولایت د سړو سیمو ښوونځي پرانستې دي. په ننګرهار کې د داعش ډلې د خلاف راډیو د روانې د داعش ډلې د خلافت راډیو د روانې اونۍ د شنبې په ماښام په ننګرهار کې د نجونو په ښوونځیو د بریدونو خبر خپور کړ او وی ویل چې په ښوونځیو ځکه حمله کوي چې بارنیو پوځیانو په هڅه کمینه او نورو ولسوالیو کې ملکی خلک پنخه کړی دي. د ننګرهار د والی نطاق عطا الله خوګانی ویلي
معلومات چې موږ سره د معرف ادارې شریک کړي دي، نن د دوی د تهذیب وروستۍ ازموینه وه او دا سو ازموینه هم نه ده، یوازې د شاګردانو د حاضرۍ موضوع او ځینې نور برخې تعقیبي.
د ننګرهار په ولایت کې 902 ښوونځي دي چې 650 په ګرمسیر سیمو کې او پاتې د دغه ولایت په سړو سیمو کې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د سه شنبې په ورځ په پاریس کې د فرانسې د رهبرانو سره وکتل. نتانیاهو کوشش کوي چې اروپایي رهبران وهڅوي چې د ایران سره په بین المللي اتمی موافقه کې بدلون راوړي. نتانیاهو اروپا ته خپل درې ورځنی سفر د دوشنبه په ورځ په جرمني کې شروع کړی. صدر اعظم انګلا مرکل ته خبرداری ورکړی دی چې په منځني ختیځ کې د ایران لاسوهنه اروپا ته د مهاجرو د بهیر د ماتېدو سبب کېدای شي. د اسرائیلو صدر اعظم د انګلا مرکل سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې تهران غواړي چې په سوریه کې چې اکثریت خلک سنیان دي د هغو شیعه وسلوالو په وسیله چې تر کنټرول لاندې دي مذهبي کمپین پیل کړي او مسلمانان شیعه مذهب ته واړوي. ایران ملګرو ملتونو ته خبرداری ورکړی دی چې د یورانیمو د غنی کولو اندازه زیاتوي. د ایران د اتمی ادارې چارواکو دغه خبر د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیواله ادارې ته په یو لیک کې ورکړی دی. د خبر تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی.
د ایران د اتمی انرژي ویان بهروز کمالوندی دولتي تلویزیون ته ویلي دی چې د ملګرو ملتونو ادارې خبره کړې چې په لوړه کچه یورانیم غنی کوي او د سنټرفیوج لپاره به هم راډونه جوړوي. دغه سنټرفیوجونه ګاز په غنی شوی یورانیم بدلوي چې د ریکټر او طبي چارو کې ترې کار اخیستل کیږي، خو که چیرته لږ نور هم غنی شي د اتمی وسلو په جوړولو کې هم کارېدلی شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای هم په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو امر کړی دی. خامنهای ویلی دی چې ایران به خپل اتمی پروګرام په خپل حال وساتي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. په ګواتیمالا کې هغو کسانو چې د فیوګو د ورشیندونکي غره د فعالېدو د پیښې نه ژوندي پاتې دي، د یو څو مړو چې کېدای شي نن وپېژندل شي، د جنازې مراسم پیل کړي دي. د فیوګو آتش فشان نه د لاوا یا د اور د سیلاو، ګاز او د تیګو د شیندلو له امله په نږدې کلو کې 9 شپېته کسه وژل شوي دي او کلي پیرو او خټو پټ شوي دي. محلي تلویزیونو ښودل چې ماتم کوونکي چې تابوتونه یې په اوږو یخې دي په سړکونو روان دي. د تباهۍ د چارو مسؤولو مقاماتو ویلي دي چې آتش فشان د یکشنبې په ورځ فعال شو، د 1 میلیونه زیات خلک یې متضرر کړ. 3,215 کسه د آتش فشان غره د سیمې نه ایستل شوي دي او 40 تنه زخمي شوي دي، صحي مرکزونو ته انتقال شوي دي. د ګواتیمالا د عدلي طب د انسټیټیوټ رئیس ویلي دي چې تر اوسه د 19 جسدونو هویت پیژندل شوی دی. د اور د سیلاو د جاري کېدو له امله د حرارت درجه د سانتیګراد 900 درجو نه هم لوړه شوې ده او د مړو د پیژندلو کار ډیر سخت کړی دی. د اردن د صدر اعظم د استعفا باوجود چې د سپما د پروګرام له امله استعفا ته مجبور شوی، نن بیا د حکومت ضد احتجاجونه شوي دي. 300 اردنیانو د صدر اعظم هانی ملکی د دفتر په لور مارش وکړ. د حکومت نه وغوښتل چې د نرخونو د لوړېدو مخه ونیسي او مالیه زیاته نکړي، ځکه چې د بیوزلو او د متوسط طبقې خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي. د بلوازد پولیسو چې کوشش کاوه احتجاج کوونکي پرې نږدې چې د صدر اعظم دفتر ته نږدې شي، د احتجاج کوونکو سره لاس اچولې دي. نهایي فیصله باچا عبدالله کوي، خو خلک په هغو حکومتي مامورینو اعتراض لري چې باچا عبدالله په خپله مقرر کړی دي. د بین المللي رهبرانو تاکید داده چې اردن اقتصادي اصلاحات راوړي چې د پورونو د کمولو چاره یې وشي. سیمه ایزو ګډوډیو او ناکراریو د اردن اقتصاد باندې منفي اغیزه کړې ده. د امریکا سره محکمه د کلورادو په ایالت کې د هغه کیک جوړونکو په طرفداري حکم کړی دی چې د دینی ملحوظاتو لوجه شپږ کاله مخکې د دوه همجنس بازانو د واده د مراسمو لپاره د کیک د جوړولو نه انکار کړی وو. دغه پیښې د همجنس بازانو مذهبي مدافعینو او د بیان د ازادیو د پلویانو ترمنځ جنجال جوړ کړی وو، خو محکمه په کلورادو کې د مدني حقوقو کمیسیون د کیک جوړونکو جک فلپس د حقوقو په نقص کولو تورن کړ. دغه کمیسیون له جک څخه غوښتي وو چې د همجنس بازانو د پاره کیک جوړ کړي. کیک پلورونکي د قضا په حکم خوښي ښودلې ده او وکیل ویلي دي چې په امریکا کې خلک د مذهبي ازادیو نه برخمن دي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی به دا رپورټ واوري. یو شمیر دینی عالمان وایي چې دا یو وظیفه ده څو د جګړې طرفونه سولې ته وهڅوي او علما چمتو دي په هغه ځای کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات وکړي چې چیرې چې د طالبانو خوښوي. د افغانستان شاوخوا 3000 عالمانو پرون په کابل کې د یوې فتوا په صادرولو سره په هیواد کې روانه جګړه ناروا او د مخالفینو ځانمرګي بریدونه حرام وبلل. تر غونډې وروسته یو ځانمرګي اته تنه ووژل او څو نور کسان زخمیان کړل. حکمت سروش په دې اړه د علماو او سیاستوالو سره خبرې کړې دي.
دینی عالم مولوی ګل احمد دلاور پرون په کابل کې د افغان دینی عالمانو په غونډه کې برخه اخیستې وه چې په افغانستان کې د طالبان لخوا روانه جګړه له دینی اړخه ناروا او غیر مشروع بلله. په دغه غونډه کې چې شاوخوا 2000 دینی عالمانو ګډون کړی وو، د طالبانو ځانمرګې بریدونه او چاودنې له دین سره په ټکر کې وبلل سوې. مولوی دلاور له غونډې فراوتو چې له یو ځانمرګې برید سره مخ شو. دغه برید اوه کسان ووژل او 22 زخمیان کړل، چې یو یې هم مولوی دلاور دی. هغه وایي د یو دینی عالم په حیث د بېګناه خلکو وژنې ته چوپ صفات کیدای
په دې کې هم دغه علما کرام هم دغه منطقي خلق منطقي علما کرام نه امریکایي جلسه نه برتانی جلسه زه د سوای کوم ده و طالبانو تاسو زه ته ان کی و د دولت مصالح خلق زه ته ان کی هم د علما کرام مال تم راضی تاسو زه ته راضی صلح ته خو ماده شي
خو یو شمیر سیاسي شننکه په دې باور دي چې د افغان دنیا عالمانو ورستی فتوا به پر طالب جنگیالوی کوم اغیز ونه لري.
زه فکر کوم چې دا غلط کار و، باید داسې کار نه وای شوی چې اول امریکایان د دې نه حمایت اعلان کړی وای او ویلي وای چې موږ داسې فشارونه راولو او بیا وروسته دا کار شوی وای. زه فکر نه کوم چې په دې کې څه تاثیر راشي، خو البته هغه کسان چې خوشبین دي وایي چې د دې نه یعنی نتیجه وزي، زه امیدوارم چې یو څه وشي. خو زه چې طالبان په جنم په هیڅ صورت فکر نه کوم چې په دې کې کوم تاثیر مرتب شي.
هغه پښتنه چې ټولو ته راپیدا ده داده چې له دومره امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم ځانمرګي بریدګر څنګه وتوانېدی چې د دنیا عالمانو غونډې ته نږدې ځان ورسوي. امنیتي شننکي وایي چې له بریدګرو سره په لوړه کچه مرسته کیږي.
نه څوک څه ورته ویلی شي او نه څوک په اصلاح باندې هغه حقیقت بیانولی شي. نو د هغه کچه قدرت ډېر پورته دی چې دا مسایل په داسې تدابیرو کې چې امنیتي تدابیر په ټینګه باندې نیول شوي وي او هغه عبور کوي او دا عمل ترسره کوي، دا پخپله د هغه سلسلې ښیي چې هغه د افغانستان د حکومت تر توان هم پورته دي.
خو امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د پرون غونډې ته پوره امنیتي تیاری درلودی.
بیا هم دښمن وتوانېدو چې د دې افرادو او د هغوی له لباس څخه ګټه پورته کړي، ځکه یو لړ ستونزې چې موږ په تلاشۍ او چلند کې لرلې تر څو هغوی خفه نه شي ځکه له اطرافه راغلي. زموږ په لومړي کمربند کې رښتیا هم یو څه غفلت شوی.
که څه هم طالبانو د افغان دینی عالمانو پرونی غونډه نمایشي بللې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د فتوا هرکلی کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې هیواد یې تل د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې مبارزې په لومړۍ کرښه کې و. محمد اشرف غنی د چین له مرکزي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ترهګرۍ په یو واحد هیواد کې محدوده نه ده. د شانګهای سازمان د غونډې په درشل کې جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کړی چې د سیمه ییزو همکاریو دغه سازمان کولی سي د ثبات لپاره ډیره مرسته وکړي. د دې خبر نور تفصیل زموږ همکار سمیع الله جلالزی تسته اوروي.
ټاکل شوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په راتلونکي غونډه کې چې د روانې میلادي میاشتې په 9مه او 10مه نیټه په چین کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چین له مرکزي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي افغانستان غواړي چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پراختیا او د سیمې د امنیت په برخه کې ډېره همکاري وکړي.
لومړی خبره دا ده چې د ګواښونو په اړه مشترک درک پیدا کړو، ځکه چې دا ګواښونه په یو هیواد پورې محدود نه دي. دوی د شبکو څخه کار اخلي، په داسې حال کې چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د هیوادونو او خلکو په همکارۍ ولاړ دی. نو موږ باید پوه شو چې هیڅ هیواد له دې ګواښونو څخه خوندي نه دی.
ولسمشر همدارنګه ویلي افغانستان د شانګهای سازمان څخه توقع لري چې د اقتصادي همکاریو له لارې د افغانستان اقتصادي ودې ته پام وکړي، ځکه افغانستان د مهم جغرافیایي موقعیت په درلودو سره د شانګهای سازمان په پراختیا کې مهم رول لوبولی دی.
افغانستان له ډیرو طبیعي زیرمو څخه ډک دی. زموږ د طبیعي سرچینو ارزښت 1.3 تریلیون ډالرو اټکل شوی. د دې قانونو له استخراج څخه به ټول سیمه ګټه واخلي، ځکه د دې مادنونو ګټه په یو ډول ټولو ته رسیږي.
اخو د افغانستان د نړیوال او ستراتیژیک اړیکو د مرکز مشر ولی خان بشرمل هم د شانګهای سازمان راتلونکي غونډه مهمه بولي.
Terrorism is a direct threat to
ترهګری مرکزی آسیا، جنوبی آسیا او افغانستان ته نیخ پنیغه غواخ دی. د افغانستان خلک له ترهګری څخه کړیږي. نظم په اند شانګهای د همکارۍ او سازمان په داسې یو زمينه برابر کړی چې سیمهیز لوبغاړي په ګډه د خپلو نظرونو په اړه بحث وکړي.
ټاکل شوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین ولسمشر او د یاد سازمان د یو شمیر نور غړو هیوادونو له چارواکو سره هم وګوري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې دی بشپړ حق لري چې ځان عفو کړي. پر دې سربیره جمهور رئیس ترامپ د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست پر ټاکنو روان تحقیقات له اساسي قانون سره په ټکر کې بللې دي. د دې خبر نور تفصیل زموږ همکار نسیم ستانیزی تست درکوي.
په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ 1500 ورځې پوره کیږي. په دې ترڅ کې هغه څو ځلې پخوانی معمول معیارونه له نظره غورځولي دي. خو دې وروستۍ تبصرې چې ولسمشر خپل ځان بخلی شي په قانوني کړیو او سناتورانو کې تود بحث راپارولی دی.
زه فکر کوم دا احتمال نه لري چې هغه خپل ځان بخلی شي. زه فکر کوم چې د محکمې ځواب به منفي. خو زه دا فکر هم کوم که ولسمشر ځان وبخي نو کانګرس به د هغه خلاف قانوني اقدامات وکړي.
د ولسمشر ډونالډ ترامپ قانوني ډله اوس په دې نظر ده چې ولسمشر دومره هر اړخیز واک او اختیارات لري چې کولی شي د خاص مفتش تحقیقات فسخ کړي او یا دا چې خپل ځان عفو کړي. د ولسمشر د قدرت په اړه دا نظر د یو پاچا قدرت ته ورته ښکاري. په همدې تړاو د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ له ویاندې ساره حقبینه پوښتنه وشوله چې آیا ولسمشر په دې باور دی چې له قانون نه پورته دی. ساره حقبی وویل
یقینا نه دی، ولسمشر کوم ناسم کار نه دی کړی.
The president believed the framers envisioned
خبريال بیا له هغه نو پختل چې پختنه دانه و چې ولسمشر کوم ناسم کار کړی دی کنه، بلکې دا و چې آیا ولسمشر په دې باور دی چې د اساسي قانون لیکونکي په دې نظر ول چې ولسمشر خپل ځان عفو کولی شي او ولسمشر بل قانون نه ځان لوړ بولی، یعنی دا چې قانوني مکلفیت به نه لري.
یقینا اساسي قانون په څرګنده توګه توضیح کړی دی. یو ځل بیا ویم چې ولسمشر کوم ناسم کار نه دی کړی او موږ په دې برخه کې ځان ډیر آرام احساسو.
څرنګه چې ولسمشر ټویټ کړی و چې دی په بشپړ توګه حق لري چې ځان وبخي، نو یو خبریال سناتور لینزی ګرام نه وپوښتل چې آیا ولسمشر دا صلاحیت لري چې ځان وبخي.
زه نه پوهیږم، خو زه فکر کوم دا به ډیره بده وي. خو د قانون له مخې زه نه پوهیږم، مطلب دا چې ډیر هوښیار خلک شته دي له هغو نه پوښتنه وکړه، خو له سیاسي پلوه ډیره بده نظریه ده. په قانوني اړخ یې نه پوهیږم. ما اساسي قانون له الف څخه تر یا پورې لوستی دی. ما په دې اړه څېړنه نه ده کړې چې یوه داسې مسئله به بالاخره د متحده ایالاتو سترې محکمې ته ورسیږي.
د دې ترڅنګ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ یو بل ټویټ کې دا هم ولیکل چې د عدلي وزارت له خوا نه د خاص مفتش ټاکل په بشپړه توګه له اساسي قانون نه مخالف کار دی. یو دیموکرات سناتور شیلډن وایټ هاوس په دې اړه وویل که چیرې ولسمشر په رښتیا هم په دې باور وای، نو هغه به دا مسله تر دې مخکې راپورته کړې وای.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او دا هم زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ چې له کابل راستولی دی. د کابل والی د دغه ولایت د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ښاروالۍ په کړنو سخت انتقاد کړی او ویلي دی که ښاروالۍ د ښار په ختیځو څنډو کې د ګن د پټولو لپاره منظم پلان ترتیب نه کړي، په اړه یې محکمې ته عریضه وکړي. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده.
د کابل والی محمد یعقوب حیدری وی کابل خاریان د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ولر جدي ستونزو سره مخ دي چې په پاجلو توګه ورته پاملرنه ونیشي کې دې شي دغه خروسیدونکو ژوند د ګواښ سره مخ کی. خاغلی حیدری چې د سه شنبه په ورځ د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د کابل پوهنتون کې وی غونډه وینا کول ویل چې شاوخوا ولس کاله په پرله پسې ډول کابل ښاروالي د ښار کثافات او ګند وباسي او همدې ښار په ختیځو څنډو کې د ګزک په نوم سیمه کې تر خاور لاندې کوي. هغه ویل چې کابل ښاروالۍ په دغه سیمه کې سلو نیم میلیونه ټنه ګند او کثافات خښ کړي. ښاغلی حیدري وویل چې کابل ښاروالي ته د کابل ښار څخه د ګزک سیمې ته د هر ټن ګند لیک په $15 تمام شوی دی.
زه له همدغه ځایه په پوره مسؤلیت دا اعلانوم که چیرې کابل ښاروالۍ ډېر ژر د دې لپاره پروګرام ونه لري، کابل ولایت د یوې مسؤولې ادارې په توګه به نه یوازې محکمې ته لاړ شي او مسؤلین به محکمې ته راکاږي، بلکې په ګزک سیمه کې د یو ګرام ګند د خخول مخه به هم ونیسی.
همداشان کابل والی په خپل سرګندونو کې دغه خار شاوخوا ته د خښتو د پخولو د داشونو شتون او د ساختمانی چارو لپاره د کابل د سیند څخه د شګو ویستل چې د ښاغلي حیدري پر وینا د یو شمېر زورواکو د پارلمان د اصالو لخوا اداره کېږي هم د کابل ښاریانو ژوند ته سخت ګواښونه راولاړ کړي دي. سږکال د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ د پلاستیک د ککړتیا سره د مبارزې تر نامه لاندې لمانځل کېږي. افغانستان د دې تر څنګ چې په خپله ډېر پلاستیکي توکي تولیدوي، له ګاونډیو هېوادو هم د پلاستیکي کڅوړو په ګډون ډېر پلاستیکی توکي واردوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د چارواکو د اټکل له مخې یوازې کابل کې هر ورځ تر 30 ټنو پورې پلاستیکي کڅوړې او توکي د ګند په توګه تولیدېږي، چې تر ډېره د کابل ښاروالۍ کارکوونکي ټول تولید شوی ګند هم نشي پاکولی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدکک امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د چاپیریال ساتنې د ګواښونو په اړه د کابل د والي اندېښنې پر ځای وبللې او وویل چې دا ستونزې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا هم د افغان حکومت او کابل ښاروالۍ سره سوزلې شریکې شوي. خغلی مزکیک د افغانستان په قوانینو کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د جرمونو لپاره د جزا د کچې نه ټاکل هم د وی ستونزې په توګه یاد کړ. خو ویل چې د تیر لمریز کال د سلواغې د میاشتې را په دیخوا د جزا په قانون کې د چاپیریال ساتنې د قانون څخه سرغړونکو ته سزا ټاکل شوې چې د قانون تطبیق په دغه سي سرغړونو مخه ونیسي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په تیر کال کې وکړای شول تر څو د افغانستان د جزا قانون کې یا په کوټ کې د چاپریالي ستونزو تخته او له جرایم لپاره یو مشخص فصل رامنځته کړي تر څو زموږ دولتي مربوطه ادارات وکړای شي هغه کسان یا هغه شرکتونه چې د چاپریال په حق کې خلاف ورزي کوي او له قانون سرغړونه کوي او جرایم رامنځته کوي یا تخطیانې کوي هغه په دقیق شکل باندې په عدلي او قضایي اداراتو کې تعقیب کړي تر څو هغه مرتکبین خپل جزا وویني.
د چاپیریال ساتنې د ادارې د چارواکو د وینا له مخې په یو ځای کې په جامع ډول د ګند او کثافاتو اچول د خاورې او د اوبو د ککړېدو سبب ګرځي. د دغې ادارې د وینا له مخې یوازې د کابل ښار 30% پورې د ځمکې لاندې اوبه غیر صحي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې اوبو کې یا کیمیاوي توکي او یا هم بکتریاوې ګډې شوي چې د بېلابېلو ناروغیو لامل کېدای شي. د ډېرو هڅو سره سره په دې اړه د کابل ښاروالۍ د نظر پر ترلاسه کولو بریالی نه شو. د ښاروالۍ یو چارواکي په دې اړه له تفصیل کولو څخه ډډه وکړه.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په افغانستان کې 18 میلیونه خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، چې دغه شمیر د افغانستان 3.5% خلک جوړوي او څه باندې 50% کې په کلو کې ژوند کوي. نور حال زموږ د خبریالي لیمینی عزی په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان 18 میلیونه خلک د څښاک لپاره پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسولو د 99 پروژو د پلي کولو چارې پیل کړې. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د اوبو رسونې پر دغو پروژو 240 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د افغانستان په 20 ولایتونو کې عملي کیږي. د ښاغلي کریمی پر وینا د افغانستان 3.5% وګړي چې 53% په کلیو کې اوسیږي د څښاک لپاره پاکو اوبو ته اړتیا لري. ښاغلي کریمی د اوبو رسونې دغه پروژو په اړه وویل:
قیمت مجموعی 99
د دغه نه نوې پروژو مجموعي لګښت 260 میلیون افغانۍ دی چې 2000 کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم توګه له دې څخه ګټه واخلي او تر څنګ به 115000 کاري ورځې هم له ځان سره ولري چې د سیمې خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي
از طریق تطبیق پروژه ها زمینی کار مساعد بسازه
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د اوبو رسونې په دغو پروژو کې د ژورو څاګانو کیندل د اوبو ذخیرو او د کانالونو جوړول شامل دي د دغه وزارت پر وینا یادې پروژې د یونیسف او مالیې وزارت په مالي ملاتړ پلي کیږي د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي هم د صحي اوبو له کموالي اندېښمن دي
خلک ډېرې ستونزې لري د اوبو سره او د سکلو اوبو نسته شخصي کویانې بمبې ویلې دي چې دا دي اوبو دی کتتلو پاړه باندې هم ډیر موزیری تمام سوی دی او خلک هم دغه ته ډیر زیات اړتیا لري
سږ کال په خوست ولایت کې هغه وخت بارانونو ته زیات اړتیا و بارانونو ونشول نو فصلونه حیوانات او نور څړځایونه د وچکلای سره مخامخ وو همدارنګه حیوانات چې په څړځایونو کې چری د هغوی لپاره مناسب څړځایونه آماده نشول ځکه چې وچکالی وه
دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د افغانستان ډیری ولایتونه د وچکالۍ ستونزې سره مخ دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د وروستي رپورټ له مخې تیر ژمی د ورښتونو د کموالي له امله د افغانستان 22 ولایتونه اغېزمن شوي او اوس په دغه ولایتونو کې د وچکالۍ له امله د 1 میلیون اوسیدونکو ژوند له ګواښ سره مخ دی دغه ادارې همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې وچکالي به په راتلونکو میاشتو کې شاوخوا 2 میلیونه نور خلک هم زیانمن کړي د یونیسف د موندنو پر بنسټ په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د نورو په پرتله ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي ځکه هغه سیمې چې وچکالي پکې ډیره ده د خورا لوړې کچې خوارځواکۍ د ستونزې سره له وړاندې مخ دي یونیسف وایي د مناسب روغتیایي خوړو د څښلو د پاکو اوبو او د حفظ الصحې د امکاناتو نشتون به د ماشومانو روغتیایي وضعیت لا خراب کړي
د سو خبرونو غټی کې واورې د افغانستان جمهور رئیس وایي چې هیواد تل د دهشتګرۍ په ضد د نړیوالې مبارزې په سر کې و اشرف غنی د چین د مرکزي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دهشتګرۍ په یو واحد هیواد پورې محدوده نه ده د افغانستان د دفاع وزیر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم پایتخت بروکسل ته تللی دی جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو فتوا استایل ده د 2500 زیاتو دینی عالمانو په کابل کې د دوشنبه په ورځ فتوا ورکړه چې په افغانستان کې روان جنگ او د طالبانو ځانمرګي بریدونه حرام دي د نجونو په ښوونځیو د داعش د بریدونو تر خبرداري وروسته د ننګرهار په ولایت کې د ډیرو ښوونځیو زده کوونکي نن رخصت شوي دي د پوهنې د ریاست یوې منبع ویلي دي چې سرلنن زده کوونکي رخصت شوي دي خو د دغه ولایت د سړو سیمو ښوونځي پرانستي دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د سه‌شنبه په ورځ په پاریس کې د فرانسې د رهبرانو سره وکتل نتانیاهو کوشش کوي چې اروپایي رهبران وهڅوي چې د ایران سره په بین المللي اتمی موافقه کې بدلون راوړي ایران ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړی دی چې د یورانیم غنی کولو اندازه زیاتوي د ایران د اتمی ادارې چارواکو دا خبر د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیوال ادارې ته په یو لیک کې ورکړی دی په ګواتیمالا کې هغو کسانو چې د فیوګو د اوشیدونکي غره د فعالېدو د پیښې نه ژوندي پاتې دي د یو څو مړو چې کېدای شي نن وپېژندل شي د جنازې مراسم پیل کړي دي د فیوګو آتشفشان نه د لاوا یا د اور د سیلاو ګاز او تیګو د شیندلو له امله په نږدې کلو کې 9 شپېته تنه وژل شوي او کلي په ایرو او خټو پټ دي د اردن د صدر اعظم د استعفا باوجود چې د سپما د پروګرام له امله استعفا ته مجبور شوی دی نن بیا د حکومت ضد احتجاجونه شوي دي څو زرو اردنیانو د صدر اعظم هانی ملکی د دفتر په لور مارش کړی د حکومت نه غوښتي دي چې د نرخونو د لوړېدو مخه ونیسي او مالیه زیاته نه کړي ځکه چې د بېوزلو او د متوسطې طبقې خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي او د امریکا سترې محکمې د کلورادو په ایالت کې د هغه کیک جوړونکي په طرفدارۍ حکم کړی دی چې د دینی ملحوظاتو له وجې شپږ کاله مخکې د دوه همجنسمازانو د واده دپاره د کیک د جوړولو نه انکار کړی و
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده کولی سئ چې زموږ بلې خپرونې ته په 00120216919 باندې زنګ ووهئ د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري